د یونسکو پلاوی ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرحې یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده بشپړه سوې. د یونسکو مشر پاولو فانتانی د جام د مینار د طرحې په هکله د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په هکله وویل چې د دوی څلور کسیز ټیم پر دغه طرحه تر ډیره ځایه کار کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه سي.
ملی رادیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالی ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفاق راکوي.
تاسو د پنځو ژبو د ګډې سندرې یو برخه واوریده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي رادیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو قومونو او ژبو دغه فرهنګي هنري فیسټیوال جوړوي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون همکارانو د دغه فیسټیوال په جوړولو کې له دوه میاشت راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي. د تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی مدقق د دې فیسټیوال مبتکر وو او په دغه دوه میاشتو کې د فیسټیوال د ښه جوړېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د افغانستان ژبی او قومونه د افغان واحد ملت د پیاوړتیا، وحدت، رنګارنګۍ او ښایست نښې دي. د ورونو قومونو هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي رادیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې ویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد وو. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشی مطالعه کیدلی. د افغانستان یو ملي ځنګړنه همدا ده چې د بیلابیلو قومونو، ژبو، فرهنګونو، فولکلوري ټولګو، لهجو او میراثونو یو نړیوال کلکسون او مجموعه ځان سره لري او له بډایا پښتني فرهنګ رانیولې د لرغوني آریانا، آریانی فرهنګي میراث، ترکی فرهنګ، د دری ژبې بډایا فرهنګي زیرمه، د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه، او د بلوچي ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومي پانګه ټول دلته خوندي دي. د دې ترڅنګ د الینایی یا نورستانی او د پشهي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلې شو. د پامیری ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې او بیا تر قرغیزی او قزاقي کلتوري نکو پورې ټول همدلته موندلې شو. زمون کوچیاني فرهنګ او په لړیو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیابه او عام نایابه فرهنګي هنري میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې په هیواد کې د بیلابیلو قبایلو او رونو قومونو د سیاسي ولسي چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي او د دوی لپاره د قومي جرګو، ولسي تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي، د دغو رونو قومونو د ژبو، فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
پکتیا اوسیدونکو عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر لڅ مودې راځي د خپل سیمې لرو پرتو سیمو ته ل خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته مینوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نوښت چې نوموړی په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل ترمان مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره رویشو هلته مې کتابونه راخیستي په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یو سیم په چورته راباسو هم بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی مو خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپل هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي د بل کتاب یې په یوځ کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی دوی به یې راټولوي. کتابونه د غازی عادې له عامه کتابتونه چې موږ وروړو غازی عادې عامه کتابتون هم تېر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول خلکو به کتابونه راتره کول د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده عام خلک استفاده جن کولی شي.
بلې شخصي کتابتون
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر ځکهونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره دغه مصرف د تیل چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دې برکه راځي د څو ګور کوي
د خپل شخصي جیب چې ور کړی. موټر مو شکر الحمدلله خپل دا او په خپلته دومره تیل نه پی مصرفې دي لسی لنډې لنډې دا غولي سو ته رسو خپل پیسو باندې. خو ملګرو تم فیسبوک دا انزورونه موږ فرصت کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سم کړو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي یا کتاب راکړي یا د همداسې نور نقدي مرسته کوي چې موږ نور لیسوالو ته لاسرسي ولرو او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شي کتابونه لیسو خو ونځي ته ورول او وخت خلک استفاده جنو وکړي.
نور در سره څوک دي ځانته یک نور ملګری هم در سره دي
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غو مدني ټولنه لرو. اول ور د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته را سره وکړه او هغه زه خپل د ټولنې مرستيال يم. بیا هغه ټولنې یو څه تهدید سره مخ شو په هغه خاطر باندې ټولنې ملګری لیک صرف شاس خو سم دین ملګری را سره ولاړ دي خپل را سره همکاري کوي.
هدف متشره د کار نه چې پیل کړی مده
هدف مو په ولسته یو عام هم په هوای ده تر څو خلک وکولای شي له حالاتو سره سم تګو کې ټولنې طبقاتو سره مطالعه او ارتیا د مخ ټولنې کې درې ډوله خلک لرو. یو هغه سیوادار دی او مطالعه کوي. یو هغه سیوادار دی او صرف د خوندوی یا د پوانتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه ولې. یو هغه دی چې بيخې لوست نشي کولای. هغه چې د خوندوی او د پوانتون کتابو اکتفا کړي هغه د ذهني لحاظ مفلس خلک بللای شو. نو موږ غواړو چې دغه خلکو ته ودې زمينه برابر شي هغه آزاد مطالعه وکړي آزاد مطالعه چې د ګټه تر لاسه کړي او یو لسی عام په هوا یو ښه شور دی ولس رامزته سي تر څو روان ولاتو سره سم مبارزه وکړي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د شمی درنا په باره کې ویل کیږي چې تمرکز ډیروي او تخیل پاروي. ممکن یو ویلت هم دا وي چې هنرمندان او شاعران شمی د خپل ماخامونو ملګری کوي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل په خوست کې همداسي و ما خام ته ورغلې د راپورت دا ورېدلو بلنه درکوم.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماخام جوړ شوی وو. یاد ادبی دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وو شاعرانو په کې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې نظمونه بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست واری حکم خان حبیبی د غزلیز ماخام په پیلي زوینا کې د پیغام او احساس پر رسولو کې د شعر شبه تر ټولو اغیزمنه یاد کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي شاعر په ډیره بهتره بڼه ولسته په دوه بیت شعر کې وړاندې کولای شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کیږي هغه تر ډیره ویناو جالب دي او په شعر او شاعری او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. او زه باور لرم چې ډیره هغه مسائل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساتونو ساتونو کې نه ویل کیږي هغه د شعر و شاعری او د غزل په یو کوچنی شعر او ټوټه کې راټول شوی وي او هغه ولسته د وطن پالنې وطن جوړونې او دی وطن او دی ملی نوامیشونه دی پاره پاره واقعا ډیر غټ الهام او مطالب پکې پراته وی.
د شاعرانو او حاضرونو پاستازواری لیکوال او شاعر زاهد شانګار د خوست ولایت مقام دا نه وخت وسته یو غوښتنه وکړه چې لک تر لګه په هر درې میاشتو کې خوست او شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابر شي.
نومونګه دا ډول غونډې ستایو کچېره په درې میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان راټول شي.
د غزلیز مقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر متی الله تراب او طالب منګل.
زرګي پاتې ویرازه ور سره لاس آزاد د زورور توره تیرا ور سره لیونه کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي. ما ته د بل د بیرغ سویری لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم، زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم. زه لتانه بیا شوي دي کاته په دیواله، ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وی راتلې می دې کوټه منستا خوب په دیواله.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دین کیسه او نقلونه داسې لیکل شوی چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورناخستلای شي. د بوتبا او ګډلې کیسه چې وګمره شې دی راوروي هم داسې و کیسه ده.
ګډړه اون او یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوتبا اوسیده چې نه یې میرمن لرله او نه بچي. د یوازې وو ځکه دومره پیسې ورسره نه وی چې واده ور باندې وکړي او د خزي څختن شي. باینګا به هر ورځ ځنګل ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسي یو سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور مشور ووریده. په سیور غي چې پته ولګوي کګوري د ونو غنو د منځ په وتش ځای کې څوک سه هلکانو یو کوچنی ګډړه راي ساره کړی ده. د پخو په تړلو یا بوختی ګیدړه خکلی و تورسترګي پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانی په بر سر کې یوې سوري ته لاس ونیو وی ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ څرمنې باسو خرڅوي. باینګا کوچنی ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځاوه، وی ویل کلو یو وای لا یو خبره، خو اوس ډیره وړه ده. د کم کې حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که زه درنه ژوندۍ واخلم راکوي؟ هلکان راضي شول او باینګا چې په جیب کې 2 روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله، هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوري خولې ته ورسوله. پیخې ورخوشی کړي پری خودا وی ویل ځه بیرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړي حسینه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نشوه، د سترګو پر اب کې په سوره ننوته. د ګیدړې پلار چې خپل لور ژوندۍ ولیده په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لورې یې غېږ وګرځوله، ورته وی ویل له ما سره ویره وه چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم، بچۍ کیسه راته وکړه. کوچنۍ ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټبه ورباندې پیښه وکړه او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې؟ ته باید د دې سړي د خو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د خو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د خو کولو یوه لار ومومې. کوچنۍ ګیدړه راضي شوه. دې ته باینګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و او وی پتیله چې له بوټبا سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته.